در 30 دقیقه باید ما چارون در مجموعه خبری باشید.
در منن ساعت 8 بجه شوه قدر من آوردن کو پا دیخ پروانه که خبری راپورون لرو پا راپورونو که آوری چه پا ورسته جگرو که پا کندوس که پا لسگون زر خلق بیتای شویده ده کندوس ده ورسته وزیعت هم دراز پا فرا که ده نخطی او زیر نور موضوعاتو راپورون لرو خلومنای ده ده سات خبرون واوری. راپورونه وای چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د کډوال لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي.
با حال وجود بیشتر از 1,000 خانواده به عنوان بیجا شدگانی
که تروسه پوری چه باندې زر کورنۍ چې زموږ سره د بې ځایه شویو کډوالو په توګه ثبت شوي د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ څېړنې روانې دي څو د کورنیو بې ځایه شویو دقیق شمیر معلوم شي. ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني یو لوړ رتبه پلاوی وټاکه. پلاوی ثابته کړه چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
ښاغلی غورزنګ هم دراز وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیو. د ښاغلي قادسی په وینا ولسواله او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواکه او که کومکي ځواک ور ونه رسېږي ژوند یې له خطر سره مخامخېدی شي. نور راپورونه وایي چې لا هم په جیوند ولسوالۍ کې نښته روانه ده. د فرا او هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. د فرا والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دته خیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یوه سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه تلویش بندیان په تیشته بریالی شوی دی. د عراق د کورنی چار وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامی دولت د وسلوالو لاس رد کړی و. له محبسه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي ول تښتېدلی دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونروا پر سړکونو پراته و. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپی ته لېږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدراعظم ښاغلی کوتیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هیواده ورغلې ده. پیشه د مقدونیا په شمالي ښارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتره لرې پروت دی او زیات استوګنه په خټه البانیایان دي. دا ښارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نښتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو ته تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لوېدو له امله 4 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیښه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي سویدی که جوریشی او سره یوزای کیشی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ساعت 8:03 دیده دی خبرونی پدوام که واوری. روسي جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بي ځای کړی دي.
درات مال ته پاتې دا خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګ ټول په ټپه ولاړ.
سپګم صنف کې ما کې به دا خلاصې منګ به ته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د 300 بهرنیانو مړی مدل شوې دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. نور تاسې و 12 کسه زخمیان او تر 14 کسه زخمیان دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د اماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار 9 بجې پیلېږي، د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام 9 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې، یعنی د 8 بجو لاندې خبرونه وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګ د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو سیمو خه بي ځای شوې دي چې شمېر سباندې 100,000 نفر ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا محل پر دغو بي ځای شو کورونوي باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړي. همدارنګ د کار ارقام راټولولو لپاره سروي هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي. موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو ته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت سنور منګه بنورم وګی تیګی دار په دره وي.
ل چاردارې نه ما منګه ورسه استو ز سپګم سنف کې ما کې به جا خلاص منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې ل خپل زراعتي کښتونه څخه په سمتوګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګ د هندوانو او خټکوي پالیزونه هم دی چدل غواخ سره مخ دی. د کندوز سیمیز چارواکي وای چې دا محل په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شپه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک خبرګون پر قمندانۍ برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کیږو. د دغه ولایت والی وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والی او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو د دلی سره یو ځای شوی وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د کندوز والی محمد عمر صافي ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 18 جسدونه موندل شوي دي. صافي پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شای د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور ده چې شای دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري مالي او تخنیکي مرستې کوي. شغلی صافی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال پرشتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې ش تجهیز شوي وسلوال لیدل شوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی، خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې له تیرو تقریبا دریو اونیو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. کندوز ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرهاو وګړي استول شوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې ښایي د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونه ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کېږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار راسره دی. رښتینی صاحب، د حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار اوه بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کتې وسلوالو حمله کړې. د کندهار یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو تن وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړې. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپل د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤل او د امنیت قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤل دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسنیو ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسلوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملې مسؤلیت نه دي منلی.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم جګړه پراخه وه، خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسلوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
جګړه ختمه شوه، ترک خلاص شو، نو دشمن تلفات لیدلی دي. څلور قمندانان مړه دي او یو زخمي دی. نور تاسې دولس کسه زخمیان او تر څوارلس کسه زخمیان او دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر هم تخریب کړی دی. کومې ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په برابر کورسوالۍ کې د فراه رود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دا جګړه تلفات زیات وي، خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دی په ډاګه شوی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ده زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردو قطه هم خبره ده.
سفیر دو قطعی چه زمون پا جلال آباد که ده نظمیامی یو کندک لرو داغی کندک قماندان دری ساعت داغی کور محاصره کرده و بعد لاغی محاصره نه یو کس داغی دو کور راو استلو. امنیت ملی او د مشران جرگی محترم رئیس صاحب پرون دا خبر رد کرلا، خود داغا تحقیقات دا امریکایانو سر دیخ جریان لری هیچا بانده منگا بیزای طور نلگو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او وویل قماندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
پدغه الفاظ باندې چې دا مرزه دې کړې یوه هفته وخت ورکوم پلاکۍ ورکوم، هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني که هغه وکیل وي که هغه سناتور وي که هغه خارجي وي که هغه داخلي وي که هغه طالب وي که هغه هر څوک وي هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي که زموږ حکومت یې که وکیل یې که هر څوک وي هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قماندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي وو چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتی وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسېدلې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزئیات حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي وو چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی او د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه وه لا حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلکانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشینۍ سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشتې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوه چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تیریدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خود اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1813 شمیرې لاره راستولې دي. تاسو وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع ده هله لرو چې پیغامونه راوستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو ده نامنوی و مسئولیت ده چا پا غاره ده که غاره چه خپل نظر سرگن که ایت سو شی بیوروست ده تلیفون هم کوله شی. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی له اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلی له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. سناوله له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنې د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنالیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي راسته فایده لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي وو چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کیږي. افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالو برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د اندېښنې هم پورته شوی چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقال شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان لاري د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهېده چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي او دې کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجې شپې اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراه او هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له روغتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندز، بدخشان، فراز، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونن داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفن براوکه یا ده موضوع پر ارتباط بخبری وکه. هیله لرو چه لموضوع به خارج خبری ونکه. ده تلفن شمیری دی 0-9-2-3-5-3-5-3-5-3 و یا هم 0-8-2-5-5-5-5. که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-3-8-3 میری اسمس یا لند پیغام را واستوی. هیله لرو چه پیغام با مو لند وی یا انگلیسی توری با پکی ونکاروی او مخی ترده چه پیغام را واستوی یا زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتون لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگنده و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتون را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دوی تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم نایب صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب، سلامت اوسئ.
قربانې کوم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه باید ووایم چې نامنی دي شوي دي او اوس په خبرو کې هم وویل چې د جوان ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جوانو کې نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراري راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو باید زمونږ محترم دولت یعنی جلالت مآب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غنی احمدزی باید دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار د ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او په دومره برخه کې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. کومه ځای چې تاسو وویل رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه خبرې کولې، په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي. دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پوهېږي او دغه یوه آرامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهربانی کنین.
جلوی سید جمعه زلان ده هرات ده مسلخ می اریکنی.
مهربانی کوی صاحب.
جلوی سید روز جان دا اوس می آنم نیچی سید دا جمهوری نیولی تر عبدالله و تر دانور و مشرانو پوری دادو دی پسی عرض داری وقت چی اولو سوالی تا دی لا سیاشل اکر ورکلی ترکی راولی پشارو چی زای پر زای کلی ترکاب شار بکی ویاس تا اولو سوالی تا پوزون و واسو لکه دا جوان دا چی تا سکوت کلی دا باد کلی تون اولو سوالی پا حالی که دا سکوت یوازی جوان نیسا و چی تا یه سیخ بنگاتی ویلی دانور چی وقت چی سکوت سیا و دای سکوت چی دی یوازی پا تامیرو چی ناسی و چی نمی بتا دغه شواخ سي وره چې وځه په کوم دبر کې د ناس خبر وو زنګونه وي د جوان لار هم دای لار د بیا وا هیڅ نم دي کې د طرف تر اجر نس کال کې حالت قوت نه دی وخت وو چې وو چې به خنه شي وتلای ورې تر کې راوړي د یادات وو لار کې یو وو د باسکل په ولایت کې ځای پر ځای ځوا کو تر مخ نه وراتي وخت وو وخت هغه سکوت سي پاسه سکوت دي څو دی وای کار وو شي تر راوړي د امکس په حال کې دی دی او وړي دی وای کمی سونه نه دي تنظیم شي څه شي تنظیم ولې د خلکو مرګ
مننه. سلامت صاحب، هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم د بادغیس د مقاماتو له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډیر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایرا مربوط میدانند و اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرف شان نشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
مهربانی کوی. بله لطفا وقت مزایه کوی خبری وکی. خیر، لدوی بطیر شد تو پیغام بود.
بله، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای امسایه باعث نامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر نامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغو جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی د او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغی نشته. بل اوریدون که حنیف لیل مند لیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په ورشو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام. بله سلام سلام آپ ته مې ستا کو ته اوریدون کو ته عبدالمنان د کیچم د کابل قره باغ نه
مهرباني کوي.
تشکر خیلی ما په نظر باندې د جنگ ته د مثال دغه وخت چې قبل زیاتو او دلته مثال د امریکان ته کې لاز د خاطر دې ته او څه مصر په فشار د ترستانو ته دولت دې ته وتل ته زمينه مثال دې خاطر دې ګوره په دې موږ تاسو ته وکړه چې رمضان وايي زو د دولت او خو ډیر زره خدمت یې هغه نه ورکی هم دغه یو کارم دی. او بل مثال مهمه دغه د مثال دا باغ ولایت قانوني مجاهدين له کوم استاد تا او دا سکسان واليان دي د غتوستان له غونه مذهب لري د قانوني مجاهدين هم له باندې بولي باید د قانوني مجاهدين تر کتوران اسماعیل او تاسو باز دي د مغاخلن وزارتونه څنګه ورته د ولایت کې دوی مسؤلین سي ډیر معصره به یو لږ راځه او دا بل دواره چې دي دوار او بل ځان امریکا ته مخکې خپلې کار د امریکا را
رقیق صاحب سلامت حسین مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ. صاحب مهرباني کړئ رادیو آزادی است.
تلفن قطع شو. خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ. صاحب
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
خاید متاسفم.
بله صاحب مهربانی که ویلا کوم زینه. متاسفانه ستاسو په تلفون کې مشکل او قطع شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
حنکی انا ایمان له ته ماته مسوالې سره اړیکه
لرم. مهربانی که وی انی فی صاحب.
دغه د امنیت په برابر موضوع د لاغون دی شایسته موضوع تا کلان نه مې چې د خاله دې چارواکو خلاصه ده ورګانه و پای خو کې چې دې عملیات کې سره ورو دي شروع شپاول شروع کې په ولاده د کالو په دې ګر سره دا کله په دې کار لا دی غلا کړی دی لا دی د کار سره وړي چې کړی دی شمتیان دا د وو د برمو شمتیان نو جانا دا چې په سر او دې د زغه په لنجرانه چې وای چې په ولاده دونه دې دې وی چې شلو دې چې دغه برمو شمتیان وی چې خلک ګلت باندې په دغه وجه د دې چې بد حال شي او خلپین سره کاری کوي پردانه کنی ته کما د دروازه مله د خپل خبريان دایسا سپشتره ته وکړه وا د ناري سراج علي کیسه دا عملیات مخکې شروع سوی او ته مداخله د ولایت او په دوره کې څو څو راتله د ولایت مقام ته دا نه نه چې دې د نیو سببونه چې دې وروړه دا دغه دغه چارواکو د لاسلی او مندانه چې چورش په خوا چې مې پر یو ځای پټا شو او تر مشکل ولا د مشکل باندې یو ځواني به هغه ځوان بیا یو یې تکلیف چې هم دلالي طالب دی یا بل څوک دی او باندې هغه سزا چې قانون څه ټاکلی هغه سزا ورک ته په پیسو چې سفر لکه الله سلام د ضرورت په کلی کې داخله په قران سره الله سلام لا مې بل چا راوړې بل چا په پټکړې وو لا سې مستغرب سړې وو چې ورو په الله سره ورپې چې غوښته یې دې نه لا کور کړي دې نه لا کوي ورو ورسله
ډېر مننه. سلامت اوسې کور دې ودان. کافی ده نو هم دومره چې نور اردم کوتم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفن هستن. یک موضوع رو میخوایم از شما که از زمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که به تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید. رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
سلامونه ورور ته ته محترم ځوان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سیدارې ځازې هم د پکتیا ولایت
مهرباني کوئ ځازې صاحب
سروان صاحب د مستر ګوانتی ته تاسو پته ده چې دې نام نه کې څوک لاس لري دا زمونږ را دوه شاغلي دي چې محترم اشرف غنی صاحب او محترم عبدالله صاحب چې تبعی دي عام دي وکړه او تبعی دي پولیس او دي اردو ته وکړه خو زما د امنیتي ځواکونو نه داخله ده چې دوی خپل منځ کې سره نه جوړېږي نو د خدای د رسول خاطر وکړئ چې نور دا عمل کنی شي ساتلی پرېږي دي طالبانو ته چې یعنې دا بېګنا خلک خو مه در بدر کوئ که نه دا بوټو خو مه پې وژنې که نه پولیس خو مه پې وژنې د خلکو مه تباهي پرې وکړه او تاسو په چوکۍ سره نه جوړېږئ یا دا خپل منځ کې دا اختلافات ختم کړي او یا پرېږدي دا ملک دي طالبانو چې
صحیح شو. مننه
تشکر سلامت باشین. حنیف ازلمند در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع را هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین، به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین صفان لکندهار لارغستان ولسوالی خلی کلی در مخکنی خبرش نیمی سپتاسی دی اوریدونکو وکړه دی ویلی چې دفاع وزیر نشته د ملي یوالي حکومت کې اختلافات است او د بل خوا په ولسوالیو کې د پولیسو شمیر کم دی په 500 پولیسو به څرنګه یو ولسوالۍ څوک وساتي. عبدالمتین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي، او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فرا ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومت غواړو چې امنیتي ځواکونه راوستوي او سوله او امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم به شنوندهها سرخ تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم محمد شرمت ولایت پروان ترکی باگرام نن تا سراری کنیمونی
مهربانی
مهربانی
در ما اولان نبان سروان تا امنیت پا براکی خو چه نه سرواکی ملامت دیانو و سوال ملامت اون کار چیده دا امریکا دا گذبری طول امریکا چه از من پا وطن که آغا نه واری چیز من افتاس وطن که ارامی راشی.
صحیح تشکر نظر شما استاس رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
متلام نه سوالی هم دیگه لازم نه ولی جناب خانم لطفاً
مهربانی کوی صاحب
ما په نظر خود انا امنی سیدا جا خو ټول دل کل حکومت له اختلاف لا مانه ده لیدوار په خپل څوکۍ نه تر جوړي ولا چې بل شای هم دا اختلافات دي خلک به تر نو په دې کې اونه نه کې څو ډیر دفاع هم نه امر کوي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایئ صاحب. سلام. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس شما وصل است با استودیوی ما. فکر میکنم قطع شد.
خیر کولشی دوباره تلفن وکی. بل اوریدون که تبه نوبت ورکو. آزادی رادیو ده
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی سی
بفرمایید. صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایید. مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز. تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشت رو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام سلام.
علیکم السلام.
سلامونه او نیکی که می قبول کی خدا دې کی جوړ وروه اس دې سمو زما ته کړی دا واقعا کوم استاد دې فکر وکړو خو دا زما سمولا سنسورم د زابل څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې د امنیت موږ دغه د امنیت ورځ تر بلې خرابېږي یا موږ د دې شهیدانې چې ورځ تر بلې خرابېږي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږ نه اورېدل کېږي. کومه سړی مظلوم سړی هغه که چېرې په دولت کښې نفر ونه لري که هر څه ظلم کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کښې چا غږ نه دی اورېدلی. تاسې راسې په دې زابل کښې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کښې دي یا قوم لري یا په پارلمان کښې خلک لري د دولتي ځمکې د شخصي خلکو د قوالو ځمکې لاندې کړې دي. تاسې راسې په دې زابل کښې مارکېټونه نه شروع دي مارکېټونه پر جوړېږي عام دستونه دي استاد خلکو دغه برمې پر ولې دي د چا د څلو کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې. دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم دې ته مجبوره دی چې نور د مخبینو سره اضا شي. ولې په دولت کښې دغه لس کاله کېږي چې دوی دغه کوششونه وکړل 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 خو غږ یې تر ځایه پورې نه رسېږي. ولې خو دوی په دولت کښې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه لري چې تر ځایه پورې غږ ورسېږي. نو دا ولس نه ورل دې ته مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هر خریزه ده چې د هغو پر ضد باندې راوپارول شي. تاسې راسې د زابل په ولایت کښې اولاً دا د میزانې د ولسوالۍ په نامه د میزانې د نمایندګۍ په نامه باندې دلته ازادي مارکېټونه اوس پر شروع دي چا یې غږ اورېدلی دي دغه ځمکې د چا ولې د ولس د پنځو روپو دغه دی پکښې خرڅول هغه دوکانونه ورونړول کوکې ورونړول نن مارکېټونه د زورواکو له خوا څخه پر جوړ دي. نو دا ولس دې ته مجبور دی ولې غږ یې په دولت کښې نه اورېدل کېږي په پارلمان کښې خلک لري
دا د غږ مو له دې طریقه خور شو ګوندې چارواکو اورېدلي وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. اول باید داسې وایم چې د هلمند ولایت د سنجید ولسوالۍ څخه ما غږ ولیدې او خاصي کښې حکومت داسې کړي چې حکومت هم طرف باندې پرېښار نه ګرځي طالبان پر ځای باندې حمله وکړي یا راسې یا جنګ یا سکان یې دوی طرف باندې پرېښار نه ګرځي وطن به چېر کړو تفانه به دوی یو خو د ګیدړې د لکۍ سر ور اخېستې ول باره ناستله باره چغال پر تېر شو ول ولې ځغلې خو دا دور نه کړي ګیدړې دا سر دي لکۍ سر دي ور اخېستې دي ته ولې ځغلې چې د ګیدړې رنګ دي وباد کړي ول دې باره ورته وویل چې په دې زما خوا نه ده بدل دا سر یې ور اخېستې چې کوین کښې مې ور اول کېږي نو دې هم طرف باندې چارواکو حکومت طالبان ولسوالي ونیسي دوی باره بیا وروسته یا کومک وتړل شي یا سمیتي ځواکونه را روان وي یا بیا وروسته د یوه میاشت بعد بیا پوښتنه پسې کوي نو د دوی اوس هغه
کیسه خلاصېږي. مننه سلامت اوسئ کورم ودان صحیح ده مننه خوشحاله اوسئ
تشکر سلامت
یو څو پیغامونه به م ولولو خو له دې اورېدونکي وروسته مهرباني
بفرمایئ صاحب
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایید صاحب صحبت کنین مهربانی مهربانی
نه دوی خیر تاسو دوباره تلفن وکړئ اوس به څو پیغامونه ولولو.
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی ناامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست، در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد را کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جغرو کشکیل کسان لدند و گوشه نشی سوله نشیرات لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی و اید نامنوی و لوی عامل پا دولت که مفسد اشخاصتی. جمال هلمند سخلی کلی و اید هلمند نامنوی اصلی لامل ده حکومت اختلافات دی. او عبدالکریم لکندهار سخلی کلی که شاغلی غنی و عبدالله پخپل منسکی مخالفتون حل نکری امنیت نشیرات لی. او محمد یوسف یوسفی هم لکندهار لیکلی و د کندهار د لوړپړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او دا ټول د بیکارۍ لامل دی چې په کندهار کې امنیت خراب دی. اوس به اورېدونکو ته ورشو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب
شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
پات کې نشته او بلا بل ستونزې دي خو الله تعالی په اندل دي دا خایښ خو افغانستان ته راغلي دي افغانان
متاسفانه چې په آواز مو پوه نه شو، آواز مو ډېر جارو او بالاخره م قطع شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزاد است.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالخالق قنسیم، شهر قزوین به تماس شوئ.
بفرمایئ صاحب.
برادر محترم، تاک قانون جریات به وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشه به وطن. و یک چی جنگ همی است که قانون جریات به جاری نیست.
صحیح. بله، تشکر، نظر شما بود، سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
به امنیا از بی‌عدالتی ها، از بی‌قانونی ها، به خودسروی ها، این به امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډېر غل مغل ده، هر چېرته چې تاسو یاست. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني، آزادي راډیو.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
د فراده ولایت مرابرد دوله سواری د ګاین د عبدالکریم سروان سلطات. السلام
علیکم. سلامت. مهرباني کوی صاحب، لطفا ده.
سروان صاحب بیاید که ده در دلت ده دولت خواهش دهیده ملت چونه پردار ده ده فرشه ده اداره ده رشوت خوره خلق دیزای ازارهی منابله کولستایی که تکرون در دول از در نسرز جنگ ده خود بیر سمی تینا هم نمده که فرموش دومری اوانون در دیسیان رکم رکم سلایی تا دیمیند بنوری ولی رور خوراس که تینده تایفان دی خوب پر ابیاده صدا گیر که وجنی هرسی چکه پر میرت ولی زمری بیزده از دوره یه سزی پچنیان ملینان طول شیدانی ری دخنانکی ری تو کلو ده دی ملت خلق از رسی دی دولت تشکی کلو ده دی با باسی نپیدا نکی تا طول ملت سر پورت کری که افغانستان بان این کام دیر جیده اسی لکه ترا بانو در کلوسواری.
صحیح. مننه. عابد هم لبالا بلوک کلوسوالی سخه پیغام راسته ولی دی ویز ما په نظر د نامنیو مسئول به د حکومت مشران وی. مولوی انقلابی له نورستان له پارون سخه لیکلی وی پاکستان د سولی تلی وال نده، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنگ علت هم دا بولی. د بادغیس د جیون ولسوالی سخه می واوریدونکي لیکلی دی چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله، اسدالله در پیام خود نوشته کرده در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتن که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله، د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
بل شنو ولای د افغانستان ملي ولو سره ټول خلک مرسته وکړي او ټول حمایت وکړي. طالبان داسې کړي دي چې نو څه خلک ورته خوشاله شي چې ولا راځي د خلک راځي. خو یوازې نه جفاف چې د افغانستان سره وکړه، کړي وکړه په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته په لاس لاس لکه کوروزینګ اخیستو وو، ولکه د کوروزینګ اخیستو وو باندې ټانګونو سلاوې اخیستې وې. موږ د افغانستان وضعیت داسې نه و. مو پاکستان ته مریض دی ولی و په شخصانه کې راته وویل کله چې په افغانستان کې شبخانه کوروزینګان ماتلي وسایل مو شبخانه ته واخلې نو د پاکستان ته مریض راوګي نو دا خیانت ول کړی وو.
صحیح. مننه چې تلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو د تلیفون لاري، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي. لکم زه.
السلام علیکم.
مهرباني صاحب.
خیر تاسی آواز ناوری مننه تاسی کولی شئ له خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکړئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلی وایي د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق زوروی.
تا وقت نش خبرها یک شنونده رو میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربونی کنین صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربونی. لطفا زود صحبت کنین.
چه وقت کم ده؟
نظر من است که افغانهای ما به قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانونش را خوش آمدید بفرند، انشاءالله به این وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند انشاءالله قراری و خب اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه وسلم میگوید که الجهاد
مالی ماضی. تشکر شما. اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته است افغانستان یک کشور